پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبر هم تاسو ته راډو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم.
Well, we'll work toward our common goals and some new and different.
د امریکا د فاوسر وی لافون جو کو نو سره د خپل ګډ هدف په لور په نویو لارو درمې د دې څرګندونه چې ځات کړاندې په خپرونه کې اوریدل شي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي، ځینې بیا ډاډه دي.
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه پخواني حکومتونو سره.
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولی، یو شمېر کسان اندېښمن دي.
دا د منځلارې د کندهار زیارت ته منځ دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې لوږې ته اندېښنه شولې. تر هر څه مخکې خبرونه
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره پلسګونو جنگي الوتکې ګمارل شوي. په بغلان کې تر سلو د زیاتو وسلو د مرګ ژوبلې ادعا وسوه. جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر غځولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نورې لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی آستن ویلي، ترې وی اونۍ لږ موده کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي. د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کومه مستقیمه حمله نه ده سوې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي دو پنځوس ډوله لری واټنه بم غورځونکې او دولس اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام کوي. ښاغلی میلی ویلي، د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي، وسلوالو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي، په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو اته سوه اویا بریدونه کړي دي. ښاغلی اندړ پوښتنه کړې، دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی؟ د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د ښاغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کمانډو لوا قمندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، وسلوالو طالبانو ته په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
بلخوا دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي، په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوې او تیره چهارشنبه بورکه ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. چارواکي وایي، په میدان وردګ ولایت کې دو نفوذي کسانو د ملي اردو و تنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل، دغه پیښه تیر شپه په میدان شار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دو نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوسټه تر نه وتی دي، زمونږ و تنه سرتیري په شهادت رسولې دي، یو تنه ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې لزان سره وړي دي. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. تبنسان برښنا شرکت وایي، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوی پای نړول سوي دي. د دغه ریاست په وینا، دغه دوی پای نن سهار وختي په میرزا خیل سیمه کې د ماينونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېمه پای یو څه تخریب سوي ده. تر دې پیښې وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډېره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینی له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله ناپیس سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبدسل کېده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بېلابېلو رشتو څه باندې 12,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پرېکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږه خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحد ایالاتونو د 2015 د کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانیه کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبا 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستانه د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستانه افغانستان سره پر نوي پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونې تېره شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړې. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصار له انصب نور معلومات شد.
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې وا جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي. خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's
and ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دا هم په همدې خبری کانفرانس کې خبرې وکړي. د وویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایدن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. د په وینا تر اوسه پورې له هغه وخته چې دا بهیر پیل شوی دی د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی. خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا له ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پرله پسې بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې ریپورټ شوي دي چې په افغان امنیتي پوستو همدارنګه په دفاعي پوستو باندې پیل کړي دي او زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
With respect to the Taliban, there continue to be sustained levels.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو تر خبري دونه به تر ډیره په یو ثابته کچا د افغانستان پر خپل امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یو ورځ د غلیم له خوا لا اتیاو تر 130 بریدونه شوي او همدا کچا د میل لمړی نیټه نه هم همدا ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو لپاره راهیسي، یعنی د میل لمړی نیټه، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي چې د وتلو بهیر د میل لومړی نیټه په رسمي ډول پیل شوی دی او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټه پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو سره هم مهاله به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
ان صاحب مننه. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلی. وی خبرتیا وروسته به واوري چې د کابل پر ښار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پایې نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوې دي. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه به نور له خپل خبریاله واورو.
بلې، په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي او ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوي او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو باندې وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په خنن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزاخېلو سیمه کې شوي. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پایې له منځه وړل شوي او درېمه پایې هم تخریب شوې ده. دغه شان په اعلامیه کې راغلي چې څلورمې پایې هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې دغه ماین خونسا شو. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمينه برابر شي، ژر به دغه پایو د رغونې چاره پیل شي. که څه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې هم په یاد سیمه کې د برېښنا پایې د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په نخښه شوی وي او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برېښنا قطع شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنې پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او له بېلابېلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کېږي. تیره شپه د بغلان د یوې سختې جګړې شاهد و. د طالبانو له لوري د مرکزي بغلان ولسوالۍ د یو شمېر پوستو او د دغه ولسوالۍ د زوړ ښار د سقوط خبرونه خپاره شول. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او دینګار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي او ډیر ژر به یادې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي او هغه پوستې چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هیواد په نه ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 101 طالبان وژل شوي او 9 شپېته نور ټپیان دي. کندهار، ننګرهار، کندهار غزنی لوګر اورزګان زابل هرات هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوخته ده. طالبانو تازه په دې اړه څنګه دی ویلي خو له دې وړاندې په بغلان او نور ولایتونو کې د خپلو جنگیالیو د پرمختګ او د غشان دولتي ځواکونو ته د درنه مرګ ژوبله د اړولو خبرونه خپاره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمه دین نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پر مخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د ولایت چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبي ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې ښکېلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبي په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بنده څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بنده څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مخه دغه بند ته کوم زیان ورسېږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د ښتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر ښتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي، نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ سي.
تقریبا د وطن خلک دي د شکایت به ونه کړي، وم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی، که دا د منځه ولاړ دي ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، وم بیا کورونه، وم بیا باغونه، وم بیا باغچې ټول شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنۍ سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کړي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه چې پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیف او د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پرې اریان دي. یا باغونه ولاړ دي، اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وروره، خلک د فقر سره مجبوره کېږي، مجبوره جالباله فقر ده.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د دېرش میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه $440 میلیونه لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کېږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالی د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نګدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دی لټولو خواو په خزمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ خزه دې تلیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نخواسته دغه د ښځو قربانۍ یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې ویستل، کوشش وکړ، خپل ځانونه یې قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشی حمیره رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته یې اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د را روانې سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤولان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بېوزلو سره مرستې وکړي. بلدورته د خوړو د نړیوال بحران مؤسسې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ناامني او کورونا ویروس په افغانستان کې د فقر له اصلي عواملو څخه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي دریسلویخ کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي څکلي. دی وایي هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک یې مزدورۍ ته بوځي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دی وایي 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم دی چې اوس دغه حالت ته رارسېدلی یم. زړه ته جذبېږي، په ټوله روژه کې مې دوه وایي غوړ شی خوړلی دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په شای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي زه روزانه وکړم.
یوازې دی نه دی چې له بېوزلۍ او بېکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو درې هېوادونو کې شمېرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خورو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحید الله مانی ویلی چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل دی چې د خورو ډیر لږ خوندیتوب لري. ښاغلی امانی ازادۍ راډیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمه توګه راووځي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیونه افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
له همدې راپور سره د لنډو خبرونو وخت راورسید. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته نوري لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو په تیر یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ په یو ټویټ کې لیکلي، په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړي دي. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمال کې د کومانډو لیوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 3 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده. په دې وروستیو کې په بغلان کې جګړې شدید سوي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالی هم د طالبانو لاس ته ورغله. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې 2 نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیری وژلې دي. د 203 تندر قلو اردو ویان رسنوی ته ویلي دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا 2 پایې د ماینونو د چاودنو له کبله نړول سوي او 3 پایه یو څه تخریب سوې ده. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي او که څنګه. دا به داسل کېده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې لږ وخت ورته پاتې دی. او یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات پام کې نیولې دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمه نه کوي.
دا ساجی رادو د 12 بجو د خبرونه خبری برخه هم دومره به یو بچا خبرونه لرو. تر هغه دمه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام نری رنس ناروغي ته ځانګړی شو.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 FM 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روختیا خوش آمدید. قسمی که میفهمین موضوع بحث ما این مرض مشهور سل یا توبرکلوز صحبت میکنیم. متخصصین ما داریم. قسمی که شنوندای عزیز اگر شنیده باشین در ماه عمل، در 4 عمل رادیو آزادی ایمی خود ما یک معلومات داشت و جه عنوانش توجه ما جلب کرد. میگه که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 10,000 نفر یعنی 9,800 نفر به اثر بیماری سل جان خود را از دست دادن. مخصوصا که این روزا مسئله کرونا بسیار حاد شده، موضوع بسیار جدی به نظر میرس. از او خاطر با متخصصین ما صحبت میکنیم. دکتر نوراقا زاهد متخصص داخله و هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان برنامه ماستن از طریق تلفن. همچنان دکتر حیولا اخکر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز هم مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب زاهد
سلام به شما، ظریف نظر صاحب، شنونده های محترم رادیو آزادی.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب اخکر خوش آمدین شما به برنامه.
تشکر.
گفتیم توجه را به این مرض جلب کنین در بین مردم، استلاس یک ذره که دق میرن که صحبت های بعضیا میگن والا اصل ما ساختی، از او خاطر موضوع ما اصل ساختن نیست. خب مگر من خود سل روی شکمه که صحبت کنیم، بسیار کوتاه کوتاه بشنیم. اول دکتر صاحب زاهد بفرمایید چه واسه شما بشنیم.
لکه تاسو ول نظر صاحب سل نریرنس یا توکروز چه دریواره یو نوم ده یو ساری انتانی مزمن ناروغی ده چه اکثرن سگی موفی په دې خاطر تاسو ول چې خبره سو زیات کی ورته وای چې سل د کرم او رختیا چې دا چون یو مزمن ناروغی ده سړی پکې ډیر وخت کړیږي. په دې خاطر نو دې وختونو کې چې خصوصا دا د کرونا موضوع رابرسېره شوی ده، چون هغه هم اکثرا سږي موفي او د ټول جنجال په سږو کې ده، او د نری رنس هم یا سل یا توبرکلوز هم اکثرا سږي موفي، ګرچې د بدن ټول اعضاوې نیولی شي، خو زیاتر مهم چې دا ساري نه وای سږي موفي چې اتیا نه تر پنځه اتیا فیصده ده واقعات د سگی نری رنس تشکیلوی.
اخکر سیب از شما بسیار کتا یک مقدمه بگیریم، یک تعریف کنین سل سیب توبرکلوز در شرایط کرونایی اینا را بفرمین سیب.
توبرکلوز یک مرض انتانی یا میکروبی میتونیم بگویم که است، و عامل از این میکروب توبرکلوز یا مایکوباکتریم توبرکلوز است که از بسیار سابق وجود داشته و اکثرا ای از طریق انتقال هوایی، یعنی از طریق سلفا و عطسه، زمانی که شخص مصاب یا مریض توبرکلوز سلفا یا عطسه میزنه ای انتقال میکنه به هوا و از این طریق به اشخاصی که مریض نیستن به هوا انتقال پیدا میکنه.
تشکر دکتر سرخکر. زاید سپه ارتباط از این مسئله سل است با مسئله کرونا آدم چطور مقایسه کنه؟
با پختو علایم نره رنس توخه ده چه اکثر دو و نوی سخزیت توخه بلغم و سرعی او بلغم کلا کلا وینه لری او کلا بیوینه ای ام دارنگ ده نریرنس مریضان ده توخه پخوا که اشتیال منززی او دنگریگ او ده شپیل خوا خوالکی چه ده خاص عراض علایمه او ده سینه ده قفص یعنی ده صدر ده منطقه دردونه ای ده نریرنس. او په کرونا کې خصوصا دا نوې پیشرفته اوس چې نوې په هند کې ده یا په انګلستان کې، نو دا ډېر په سرعت سږي معوفوي او سرعت تنفس یا نفس تنګي پیدا کوي مریض ته، چې د نورو اعراضو لایم په خوا کې دا زر سړي ته تکلیف ورکوي، زجرامیزه تکلیف، او بیا تشخیص تفریقي یا تشخیص اصلي تشخیص په شفاخانو یا سی مراکزو کې چې د دواړو لپاره، البته اوس پیشرفته ماشینونه شته چې د نریرنس واقعات هم ډېر زر تشخیصوي، البته ځینې فرد ماشینونه چې په دوه ساعتو کې تشخیص قاطع کوي، او د کرونا معاینات هم چنان په ډېر زر شکل نتیجه ورکوي.
ډاکټر صاحب اختر، په دولت چی پلانا چی پروګراما د ای راستا گرفته، یعنی کنټرول توبرکلوز تا چه حد موافق بوده، چی باید شوه، واکسین ماکسین داره نداره؟
توبرکلوز با عنوان یک معضل یا یک مشکل سرطانه نه تنها که در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان هنوز هم موجود است. نظر به ارقامی که سازمان صحت جهان نشر میکنه، اضافه تر از 10 میلیون واقع جدید توبرکلوز سالانه به وجود میاد که تقریبا 1.6 میلیون اضافه تر از 1.6 میلیون نفر از باعث از این دسته جهان از بین میره و حداقل حدود 500 هزار، بالاتر از 500 هزار واقع توبرکلوز مقاوم دسته جهان است. و توبرکلوز به عنوان یکی از ده مرض که عامل مرگومیر در سطح جهان لست کردن و این به سطح جهان است، و در افغانستان هم یکی از کشورهای که متاسفانه توبرکلوز به عنوان یکی از مشکلات سرطانی در اینجا وجود داره. نظر به آخرین تخمین سازمان صحت جهان، در افغانستان حدود 73 هزار واقع جدید توبرکلوز در سال 2020 تخمین زده شده که وجود داره، و پروگرام کنترل توبرکلوز از سالیان
گذشته در قسمت پروگرام کنترل توبرکلوز دستاوردهای بسیار خوب داشته که ما ارقام از سالهای 2000 یا 2001 به این طرف داریم. خب تا سال 2019 پروگرام توبرکلوز کنترل توبرکلوز در سطح مملکت در مسیر درست خود روان بوده که مثلا یک فاصله بین واقعات تخمین شده و واقعات دریافت شده وجود داشته. مثلا در سال 2019 پروگرام کنترل توبرکلوز تانست حدود 52,770 واقع توبرکلوز را کشف کنه که بالاترین تعداد واقعات در طول سالهای گذشته بوده، یعنی از جمله حدود 72,000 که در وقت تخمین شده بود 52,700 شده پیدا کرده تانست، یعنی تشخیص کرده تانست که انداز آن فاصله بین واقعات که اتفاق میفته و واقعات که تشخیص شده حدود 20% انداز آن خلا موجود بود. و در طول سالهای گذشته حداقل پروگرام سالانه تا 9% میتونست کمیت کشف یا تشخیص واقعات توبرکلوز بلند ببره، ولی متاسفانه در سال 2020 که سال گذشته میشه که ما بگیم که اعتماد پاندمی کووید 19 تمام بخش ها را در مجموع سیستم صحت و اگر بسیار مشخص تر بگیم بخش کنترل توبرکلوز در سراسر جهان و در افغانستان متاثر ساخت که ما نظر به امو پلانایی که داشتیم بس سال 2020 حدود 56,000 واقع را پروگرام کنترل توبرکلوز و وزارت صحت عامه در پلان داشت که باید تشخیص کنه، ولی متاسفانه نه تنهایی که 56,000 تشخیص نتانست، یک افت در قسمت تشخیص واقعات بود که ما حدود 46,000 واقع را در سطح افغانستان تشخیص دانستیم که ما را به او هدفی که نزدیک شده بودیم که حداقل خلا و 27% رسیده بود، ما فعلا خلا دگام زیادتر شد و حتی نظر به می ارقام ما فاصله زیاد پیدا کردیم تا 37% پروگرام خلا را به وجود آمد. خب طبعا در قسمت کنترل توبرکلوز برنامه هایی وجود دارد، تعداد مراکز تشخیصی توبرکلوز در سطح مملکت تعداد مراکز وجود اضافه شده که برای فعلا حدود 857 مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز در سطح مملکت وجود داره، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عامه، و حداقل مردم میتواند به نزدیکترین مرکز صحی به خاطر تشخیص و تداوی مراجعه کنند، ولی اصلا مشکلاتی هست که میشه بازو را صحبت کنیم.
زاید صاحب، یک موضوع دیگه ایست که یک وقت ما غلط فهمیدیم یا دیگه در ذهن ما مانده که مثلا غم غصه باعث امراض سل، یعنی سل ترکمنان میگن سل کتل والدم از غم غصه، یعنی مریض شدم از دست غم غصه. باز در ذهن من چه مانده که این عاشقا زود در این مرض مبتلا میشه، یعنی این به مسئله روحی و روحیات چطور ارتباط داره؟ یه هر عاشق سل شد و خود دیگه دنیا بیقی گپس خراب میشه سه. این چطور است ارتباط از عشق عاشقی و غم غصه چطور گپسه؟
نظر سر نه توبرکلوز یا نریرنس یا سل دا عامل یو ژوندی باکتری ده چې مخکې ډاکتر صاحب ورته اشاره وکړ مایکوبکتریم توبرکلوز نومیږي چې په کال 1902 هم کال کې د جرمنی عالم رابرت کوخ لخوا کشف شو. یعنی د دې عمل ژوندی میکروب ده. دا بیا چې نور دا شاوخوا نور فاکتورونه پکې داخل دي، خدا موضوع چې د خفګان او شپې دا شرط کې داخل نه ده.
خب خیلی خوب شد دیگه، بیغم شدیم دیگه، خیلی بیغم عاشق شدن
بیغم عاشقی کنه.
خب خیلی منطقی همکار تکنیکیم در گوش میگه یک وقت بد دعا میکنه، میگه تا خدا سل بسازه، تا یک بد دعای بد هم بوده. خب خیلی بد دعا هم نکنن، خدا نخواسته این کرونا محمد کلگی را گرفت این سنوسون خواد کرد. خب به هر حال از شوخی بگذاریم، مال وقت
خبر ده چه نره رز یا سل وس لاله الهام ته ټول نړۍ کې خیر تداوی او وقایع وړ او مرض ده. یعنی اوس تبابت به سره تر رسیدلې شته، خه هم وقایع کیږي هم تداوی کیږي.
یعنی دا دار چې په خوا او دا خیرات چې خلکو ته ګل چې په څل اخته اوس بیرته زر رغیږي په شپږ میاشتو کې انشاءالله مریضان او تداوی هم جاغه به دا ده چې زمونږ په ملک کې هغه آخرین اصلي دواله ده چې د نړۍ کومکونه دي او پل رایگان دواله به د تشخیص نه تر آخر ورځې د تداوي پورې یو روپۍ هم په مریض نه صورت نه راځي.
خو تشکر. شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. زه پښتون کسرخان پښتون هستم یم له زڅخه له پکتیکا څخه. ډاکټر صاحب مننه کوم دواړو ته سلامونه. دغه د نری رنس په باره کې مو پوښتنه وه چې د نری رنس اصلي عوامل یې څه دي، یعنې له کوم سبب د یو انسان یو ناروغ راځي په نری رنس باندې اخته کیږي. بس دا پوښتنه مو ډاکټر صاحب څخه مننه.
تشکر. روی سبب هاش اگر زاید صاحب خلاصه اگر جواب میتین، گرچه شما گفتین باز امیر زود که جواب بتین که دیگه شنونده بیریم.
بسار سرگو پاستون سید که دوم روان چه نرهرم چون عامل جوانده مکروب ده و اکثر تقریبا طول وقت ده ناروغ و کسان و سغروغ و کسان و تنتقال که، یعنی طول های کسان چه تو خیلی او کدهشی چه ده این احتمالا په نری رنځ اخته یي، نو په دې خاطر دغه کسان بیا چې ټوخی وکړي نو د ټوخی چې دوو کسان تنفس وکړي دا نو په دې خاطر دا مریضي، یعنې د ناروغو کسان روغ کسان ته د هوایي قطراتو په وسیله، یعنې د ټوخی پرنجۍ او نږدې فاصلې سره چې یو بل سره خبرې وکړي دا مرض منځته راځي.
حالا یک شنوندې دیگه را بگیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ.
قوای ظریف نظر سلام تسلیم است.
وعلیکم.
از بچه تو پرسان نایب و تیانی تبرکلوز یا سل بچان نوی و خودان نوی از این خطرناکتر است.
تصف خیلی یاد داشت کنی یک شنواندی دیگر هم بگیریم که یک ذره معلومات ها جمع شد. بله صحبت کنید.
سلامون احترام و پومن یا اقو نظر و ترم دکتر سلطان. سلام کنم بزرگی وردگی من.
وردگ سر خوش آمدی. اگر
محترم دکتر سلطان می داغا پختنه دا و داغا مسوال دا یادی موخ یو دوست یا پا کورانه که دای مدت یو کل که چه مشکل رو تا پایدا شوی داغا دستون نکار تا بدوغ ایسا که دای پتنگوی دسته دی پتنگولی احساس کو او پا بلغم که اگر وی نام وی او تخلیم کلا کلا چه تخلی وغلی بیا در تخلی دیر پراخ وی اتا داستی که وی چه زوب حالت های بخی بوزیان زوب یکو چه دیر وطخی زوب شی او دیر داست دنگر شو هایم دیا چیر تا چی بوزو چوکی دا سل ویلای دی چوکی چی دا تور جیری ویلای چوکی چی دیانه دیر خبری دموی سپلاگی نا مطارم روشن سمون داغ پکشن افسول دیا چی داغ هم تم داغ مرز بانده پندو نری گانز بانده اختابه یوکا او یا بل مشکل دی که او دی عمر بیم داغ دی دوا ویشتو شو خواه وی او ترموز اپوری په سلو داسې بندو افغانستان کې تدوی کړی داسې بیرونم به ولای نه بیا.
اخکر صاحب شما شنوندی اول جواب بدین باز زای صاحب شنوندی دوم. آقای اخکر
تشکر صاحب. قبل قسم که قبلا گفتیم توبرکلوز از نظر تقسیم بندی به دو شکل است. یکی به شکل مثبت که در معاینات مایکروسکوپی مایکوباکتریوم توبرکلوز به شکل زنده دیده میشه که حالا ما اکثرا مریضای تثبیت شده باکتریولوژی میگیم، و یک شکل دیگه است که اینا تحت مایکروسکوپ مایکوباکتریوم توبرکلوز دیده نمیشه ولی هنوز هم مریض اعراض علائم توبرکلوزی که داره و زمانی که بررسی یا معاینه اکسره یا عکس ششون گرفته میشه تخریبات در او وجود می داشته باشه و یا با عنوان اعراض علائم دیده در نهایت یا با عنوان واقع توبرکلوز منفی تثبیت میشه و در پولی از این دیگه اعضای که ما هستن توبرکلوز خارج از ایری هم میگیم که تمام اعضای دیگه هم میتونه توبرکلوز مصاب بسازه که قبلا دکتر صاحب زاید هم گفت که او بسیار بحث کلان است ولی به جواب شنونده ما میتونیم بگیم که توبرکلوز اشکالش تقریبا به شکل مثبت و منفی است و خطرناکترش هم شکل مثبتش است که فوق العاده قابل توجه است. تشکر.
دکتر صاحب زاید اگر شما جواب بدین به آقای وردک.
وردک صاحب تا به دو نوعیم که در نرهی رنگ زرگی چون پختو شد تکرار رویم که اصلا دو دوله ده که مخیرگر صاحب تشریح کرد چې مونږ عمومي شکل هغه څه سږي مافر یعنی مکروب په سږي کې هغه ته د سږو نری رنځ او د سږو نه د باندې په هر وزو چې یا هډوکو کې بندونو کې رحم کې مثلا په سحایا کې یا په دماغ کې فرض دی کې چیر به هغه ځای نوم ځان ته اخلي. هر صورت فضل حدی صاحب چې کوم مریض مونږ ته تشریح کړ هغه تقریبا اراض لایمه پاتې کېږي نری رنځ یا توبرکلوز ته خود داش دومره د دا ورور ول چې نره نور زاینو ته وړل دا هیڅ ضرورت نه لري ول چې وردک صاحب خو نوم نه ښکاري چې د وردک داود وردک پر ټول رسولي کې حتی په نام د زاینو کې مونږ حال سی مرکز لرو چې کېدای شي د مایکروسکوپي معاینات وشي که احیانا ډېر کوم ولسوالي کې جګړې له وجې نه کوم کلینیک بند شوی نو په بل ولسوالي کې یا مرکز د میدان ښار کې ښه فعال مرکزونه لرو او دا جنسفر ماشین لرو چې په دوه ساعتو کې قطعي تشخیص ورته ورکوي. ضرورت یې نشته چې خارج ته لاړ شي یا بل ځای ته. نو کېدای شي داسې نه ده چې سل په سله به دا مریض دی اوس په راډیو کې وویل دا به حتمي نری رنځ وي. په نورو مرضونو کې هم دا دخول شته، مثلا ډنګروالی شته، مثلا کله کله وینه راځي، خو تشخیص قطعي چې کېږي په کلینیک کې او هر دولتي کلینیک چې دوی ته نږدې سر له سبانه د کولای شي چې دا خپل مریض ویسي او قاطع تشخیص او د تشخیص په خوا کې وړیا تداوي او هغه دوا چې په بازار کې نشته په دې کلینیکونو کې په وړیا توګه ترلاسه کولای شي.
یک شنونده دیگه را بگیریم.
استاد محترم سلام به تمام همکاران تن و دکتر صاحب، می خواستم پرسان کنم که ما خواه همیشه صحیح خود مراوات می کنم، من ممن بسیار زیاد ترسیدم به خاطر از که ما همیشه زیاد بلندت می باشم و یک دوم وقت هم کم تلفن می داشته باشم و دوم یک دوانه را زود می گیره یا بزرگ سالارا.
تشکر از تلفن تن. دکتر صاحب این سوال هم یاد داشت کنید.
بله آقای نظر صدا.
آقای صاحب خوش آمدین. صاحب
روزه تان خدا قبول کن. آقای نظر خوش باشین. مرم دم روزه مصروف نیست از این اگر باشه وقتی خوابی ماست بار صورت شب دا ختم استیم. آقای نظر مکم در پشتو از دکتر سیم زایید دو سوال یا سی سوال داشته باشم غمگین نشون. اول یو سوال خونی ایو پرسنمی در زایید سرسه داده چی در تبرکلوس پر یو قسم دی که پر اقسام دی داشی او دوما پرسنمی داده چی کم در تبرکلوس پر نورو که دیر پیدا کیجی که پر سوزو کی او کم ماشوم چی در مور پر گیرده کی که موری پر در مرض اختهی و در ماشوم تم سرایت کهی که نکهی او کم ماشوم چی کم مور چی ماشوم تا تی ورکهی مور شدی ورکهی او در مور پر در تبرکلوس اختهی و ماشوم تا سرایت کهی که نکهی او بلا داده چی در نورو امراض و در پار زایست سب واکسینون جور شوی دی در تبرکلوس پار هم در واکسین جوریده پا پام کستا کنست جور بشی کبنشی او کب جور شی کل بجور شی.
آل خیلی بنوبت اخکر سب اول به زینب جان اگر جواب بتین که اونام تشویشش خلاص شوه سب سلفام میکنن بیچاره بعد از او زاید سب. اخکر سب اول از شما
تشکر سب. زنده باشین و جواب زینب جان شنونده تان عرض میکنیم که توبرکلوز در تمام سنین وجود داره. نظر به ارقامی که ما سالانه جمع‌آوری میکنیم از سن که اگر بگیم اما یک روزه تا بالاتر از 70 ساله ما واقعات توبرکلوز داریم، ولی شیوع توبرکلوز یا تعداد واقعات رجستر شده اکثرا در بین سنین 15 تا 49 سال می باشه که به همین خاطر ما میگیم این امو سنین کاروبار است که اگر امی گروپ در یک جامعه مصاب به یک مرض میشه و مرض دوامدار که داخل شش با تداویش میباشه به این معنی که در پولی ازی که یک تعداد زیاد مریض میشه وضعیت اقتصادی مملکت هم متضرر میسازه به خاطر که یا نمیتونن به شکل درست کار خود انجام بدن. تشکر. اکثرا سنین که تعداد واقعات زیاد داره 15 تا 49 ساله.
خب زایس قاری صاحب پشتون بشار علاقه اگر به این موضوع
قاری صاحب پشتون اول خود سلامون رو سلام دکنم که داد میشنه آزدین که در رادیو آزادی ده اکثرا پختنه خیر است تکنیکی پختنه کهی نره ران زیاد تو برکلوس قاری صاحب پشتون داره ده مخیم اول دو داره ده یا د سګو نری رنځ او د سګو څخه د باندې سګو نری رنځ دی ته وایي چې په همدغه سګو کې مکروب توازن کړی او د سګو څخه د باندې که ده هډوکی ده بندونه یو ده رحم یی ده دماغ یی ده هر ځای جلدی نو هغه تمون در سړي ته باندې ته ورسلو یا نه راځي او بل پښتنه وکړ چې په خزو کې ډېر تک په نارانه کې نو زبا حدیث صاحب ته دومره وایم چې څو کال ارقام چې موږ لرو متاسفانه وایم چې په خویندو کې نظر نارینه ته ډېر ده چې هغه بیا بل بحث ده چې تاسو ته موږ کړی چې ولې په بل کې ډېر چې د پروګرام د وخت د کمو کمښت له امله موږ نشو کولی چې ټول شیان په راډیو کې تشریح کړو او د دریم سوال قاری صاحب دا و چې د مور په ګیډه کې که چیرې یو ماشومی او مور په نری رنځ اخته وي هیڅ وخت د هغه له لارې انتقال نه کوي یعنی د یو مریض مور نه روغ طفل ولادت کیدای شي یعنی دریم له لارې شرایط نشته لکه د نور اچ آی ویس مرضونو غوندې دا د مور ماشوم ته انتقال نه کوي او کوم میندې یا زموږ خویندې چې دا شیدې ورکوي نو په عادي وقایوي تدابیرو باندې چې یعنې خپل خوله د یو ماسک یو پاک په واسطه وپوښي او خپل لاسونه وخت وخت ومینځي او دغه ماشوم ته کولی شي آزادانه ډول شیدې ورکړي او د شیدې له لارې انتقال یې ډېر محدود یا په نشت کې ده یعنی دا نور لارې موږ چې وایو دغه بعضې ډاکټر صاحبان بیا موږ باندې انتقاد کوي چې اځې په کومیلونو کې یو واقعه چې وایي موږ هغه په سندې ګرځو عمومي فقط د ټوخی او پرنجې او د دې لارو نه انتقال کوي د هوایي قطرو له لارې دا نور لارې چې قاري صاحب وایي یعنې د مور ماشوم ته په رحم کې او همدارنګ د شیدې ورکولو په وخت کې چې فقط د قایي تدابیر مراعات کړي او چنان په ښځو کې نارینه ته تر ننه چې موږ تاسو غږیږي واقعات ډېر دي.
بله همینجا یک معلومات به چشم خورد، میگن کسل ارتباط تنگاتنگ با ازدحام بیش از حد و سوی تغذیه دارد و آن را که به یکی از اصلی ترین بیماری های قشر فقیر تبدیل کرده است. افرادی که در معرض خطر بالایی هستند عبارتند از مصرف کنندگان مواد مخدر است. سیگرت هم شاید که تجیب باشه، یعنی ساکنان و کارمندان مکانهایی که با ریسک بالا به عنوان مثال زندان ها و پناهگاه ها بی خانمان ها اینا هستند. جامعه پوزش که دکترها و کادر درمانی میگن، یعنی کسایی که در ساحه صحت کار میکنن و همچنان سکونت یا سفر به مناطق که شیوع بیماری بالاست مثل افریقا و اروپای شرقی قوار آلخ وقت سفر هم نیست. دکتر سوای محترم، اگه به ایام مگه توجه جلب شد بد نیست که کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، خب مثلا سیگرت و وقتی که در سیگرت یاد میکنیم نسوار هیچ کس یادم نمیکنه یا نسوار چطور است، اگه به موام یک کمه که توجه رو جلب کنین.
بسیار خوب، تشکر. خوب، بسیار سوال خوب و یک سوال تکنیکی هم است، بسیار وضاحت داره. خود مجموع ما گفته میتونیم که در توبرکلوز نظر به ارقام که سازمان سی جان میتونه که در افغانستان در 100 هزار نفر 189 واقع جدید توبرکلوز سالانه پیدا میشه. در مجموع امیده که نظر به نفوس محاسبه میکنیم حدود 73 هزار واقعی توبرکلوز است. یکی خب مردم عام است که نفوس عادی میگیم و یکی توبرکلوز در گروپ های مورد خطر شیوش اضافه تر است از حالت نرمال است. مثلا در بین چند گروپ که با عنوان گروپ های مورد خطر ما پروگرام توبرکلوز لست کرده، یکی از وا بیجا شدگان داخلی است که وضعیت زندگی از یا مشکلات خود داره. در بین زندانیا که حدودا 1.5 برابر از وفات مردم عام است.
تشکر دکتر صاحب. زاید شما چیز علاقه می
کنید؟ قاری صاحب مخی از نقطه پادش چه واکسین، البته در بی سی جی واکسین چه مشمار رو تکو دیکی او جزه در نره را واکسین ده، خود دست واکسین تر سو نره پیدا شوه چه مکمل ده مخنوهی و که صرف ده خطرناک و دولونو که ده مرگ باید درده ده و ده تقلیل یا ده همه شدت ده کمال لپاره ده واکسین دیر مرسر ده، چه یعنی واکسین لرین. غرزان صاحب وید سنگه کوله شو زمان پیام غرزان صاحب تداده چه که ده دوی پو شاوخوا هم سرگان و که کور فامیلی دوستان گر سو کتوخه که هر څومره چې زر کیږي دوی باید نږدې روغتیایي مرکز ته ولیږي چې دغه بلغم اخراج کړي معاینه شي.
دکتر صاحب نور آقا زاهد متخصص داخله و امان کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، دکتر حبیب الله اخگر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، همکارم شفیق عیار، از کلتان تشکر.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل